په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د ازادي میلمه په دویمه نیمایي کې خبریږي. السلام علیکم. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ایرینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریځ په باب یې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوب سره رغنده خبرې کړې دي. اغلی امیری تیرش په پر خپل اکسپاند لیکلی چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ایز رول په اړه ژغیدلې ده. سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په وروستیو کې تاشکند د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوه زلزلې نن سهار 6 بجې سوې دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د ریشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. د عمران خان پلویانو د پاکستان د ملي اسمبلی د 216 سیټونو له جملې څخه د 116 سیټونو لپاره د شمیرل سوی رایو له مخې 20 ګټلې دي. 20 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ګټلي او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند هم 20 سیټونه خپل کړي او د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند بیا 40 سیټونه ګټلې دي. درایش میرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یو الهاد د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللی دي. د منځنی ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار شوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل شوې وه او تنظیمونکي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه وه چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د فلسطین یوه لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی وو. لکه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن 15 وارې سفر کړی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د سعودي عربستان SPA خبری اژانس راپور ورکړی چې په دې کتنه کې د څلورو عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غزې تړانګه کې د جګړې د ختمېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. دغه راز د فوري او بشپړ اوربند غوښتنه هم وکړه. اژانس وایي په دې کتنه کې د دوو دولتونو د تشکیل د حل لپاره د ثابتو اقداماتو پر اهمیت هم ټینګار وسو. د اوکراین چارواکو په جنوبي سیمه خرسون کې د نن سهار پر راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړې. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې په پیښه کې بل تن ټپي شوی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شهید په نوم د 1400 توغول سویو بي پیلوټ الوتکو له جملې لس الوتکې نسکورې کړې وې. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې دغه الوتکې نن سهار پر دریو سیمو میکولایف، خرسون او خارکیف توغول سوي وې. د خارکیف والي اولا سینهوب په ټلګرام کې لیکلي چې په دې شهر کې یو تن ژوبل سوی او یو ملکی بنسټ زیانمن سوی. روسیې په جنوري میاشت کې پر اوکراین خپلې حملې شدیدې کړې چې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 22 کلن ایرانۍ پناه غوښتونکی وروسته له هغې وژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یوه ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوې، مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دغه ایراني وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې، د ریل ګاډي له انجینیر غوښتنه کوله چې له 1500 برمته سویو سره یو ځای سي. له پیښې 4 ساعته وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل وروړ او د پیښې عامل یې وواژه. میټا شرکت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د دغه شبکې د محتوا له پالیسۍ څخه د سرغړونو له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میټا شبکې یو ویان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي، موږ دا حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول یې د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې. سره له دې چې میټا د اسرائیل او حماس د جګړې یادونه نه ده کړې، خو د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له بریدونو وروسته پر دې شبکې فشارونه و چې د ایران د دغه مذهبي مشر حسابونه وتړي. خامنئي په خپلو دغو ټولنیزو پاڼو او حسابونو کې پر اسرائیل د حماس د بریدونو ننګه کړې وه، خو په دغو بریدونو کې د ایران لاس لرل رد کړي وو. څلور بجې او 15 دقیقې سوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ور بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړی
محکمه اورور نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلور میاشتو حد اقل سوي وای.
صحیح وضعیت شنه دی اورور.
تقاو سوي کسان وایي چې په دې ساړه ژمي کې لا هم د خپلو ماشونو د نور کولو لکبل له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
دا مریضگان دا یو بچو خوراکی مواد لباسونه دا خو هیڅ امکانات د مون سره نشته. لرګی نه لرو پن مواد خو هیڅ قطن نشته.
په کندهار کې د ویجاړسو یو شونځو د ترمیم وغوښتنه شوی.
موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو موږ درس ته پاره راځو چې دا مکتب سم سیز موږ یخ پاره نه کیږي.
په کندوز کې ګڼ کسان د جاروګانو د جوړولو لپاره خپل نفقه برابروي.
جاروغان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده هم زیاته ده. بالکل یو دانه په 500 روپۍ وس خرچيږي او ډیر په کم اندازه خرچه کم ده.
د ازادي ملما پروګرام د خبرونه په دویم نیمای کې اوریدل شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه تشرغ لست ورزو د راپورونو برخېته. د بخښنې نړیوال سازمان یو ور بیا د زده کړو د برخې دوو فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د سمدلاسه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د افغانستان څنګه کمپاینرې سمیره حمیدی ویلي سره لدې چې د عظیمی او افغان پر خلاف هیڅ ډول شواهد نسته، خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې دواړه محکوم کړي او زندان ته استولې دي. دغه دوه فعالان د تیر کال د اکتوبر پر 18 د کابل په کارته چهار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. دا هم پر اړه تفصیل
په داسې حال کې چې د طالبانو لوري د زده کړو د دوه افغان فعالانو احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د نیول کېدو څه د پاسه درې میاشتې پوره کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومته دغه دوه فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څنګ کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي سره لدې چې د عظیمی او افغان پر ضد هیڅ ډول شواهد نشته، خو د طالبانو حکومت په یو غیر عادلانه محکمه کې محکوم کړي او زندان ته استولې دي. اغلی حمیدی په خپل اکسپانه د بخښنې نړیوال سازمان هغلی کې یو وار بیا شریک کړي چې د تیرې جمعې په ورځ د طالبانو د استخباراتو رئیس ته لیکل شوی او خبر شوی وو. سمیرا حمیدی لیکلی د طالبانو د استخباراتو له دفتر د دوی یعنی احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د خلاصون غوښتنه مهیروي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د رئیس په نوم د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلی چې د زده کړو دغه دوه افغان فعالان چې د فکر بهتر په نوم د پوهنې لیوي موسسي سره کار کاوه د تیر کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان ادعا کړې چې دغه فعالان په زندانونو کې شکنجه شوي او له عادلانه محکمې او خپلو له بشري حقونو بې برخې دي. که څه هم د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دوی په یوې غیر عادلانه محکمه کې په بند محکوم شوي، خو د یادو فعالانو د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې پرته زندان ته استول شوي. دوی زیاتوي پر هغوی تور دی چې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د غشانې له افغانستانه د روباتیک ټیم د خزینه غړو په ویستلو کې مرسته کړې ده، خو په خبرۍ دواړه جرمونه پرې نه دي ثابت شوي. د صدیق الله افغان د کورنۍ یو غړي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي افغان روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د سابندۍ شدیده ستونزه لري.
محکمه اورور نه د سوي هر څومره چې موږ کوشش کړی چې د محکمه باید په سر څلور میاشتو حد اقل سوي وای.
صحیح وضعیت ښه نه دی اورور. د صحت لحاظ نفستنګی لري مریض دی او موږ وختن فوختن چې د ملاقات ته ځو بیا د ځان سره حتما ګولۍ د چرخوشکونو دی وړو چې دی هلته ډیر په تکلیف ته دا دوا وخوري د دوا سره بیا یو څه لشي.
په ورته وخت کې د احمد فهیم عظیمی د کورنۍ یو غړی چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت،
یو بشپړ نامعلوم بی سرنوشت او مبهم وضعیت لري. معلومه نه ده چې له دوی څه غواړي، ولې تر اوسه محکمه نه ده شوې، ولې له محکمې د پلیچرخي زندان ته استول شوی دي، او له بده مرغه چې په زندان کې روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
و ډاکټر او مسائل متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی او نه هم مخکې د زده کړو د دغو دوو فعالانو د نیولو په اړه په رسمي ډول څه ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلابیلو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو حکومت پراخه بشري سرغړونې کړي. هغه راپورونه چې طالب چارواکو او د دوی ویندویانو وخت په وخت رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو له دې وړاندې هم د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي چې ځینې بیرته خوشي شوي او یو شمېر لا هم په بند کې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته او د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د طالبانو دا پرېکړې په نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې، خو لا هم افغان نجونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې خپلو زده کړو ته ور وګرځي.
عمردل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د زده کړو د برخې د دوو فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. افغانستان کې ځینې متقاعدین په ساړه ژمي کې د خپلو معاشونو نه ترلاسه کولو له کبله د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. دغه متقاعدین وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. سنا ککړو نور تفصیل.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي په دې سوړ ژمي کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شاوخوا دریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي، او سره له دې چې په وار وارې بیلابیلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دوی له ډلې طاهر ظفری وایي د ژمي په راتلو سره یې ستونزې دوه برابره شوې او د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې د پورونو له لارې پوره کوي.
سره مونږ مخامخ یو چې مونږ بې کوره خلک یو. د کور کرایه د مونږ د غزانه ډیره حتمی ده چې د مونږ نه د کور سیختن غواړي. دا مریضګانې دا یو بچو خوراکي مواد لباسونه دا خو هیڅ امکانات د مونږ سره نشته. لرګي نه لرو، پان مواد خو هیڅ قطن نشته. دا مونږ ټول مشکلات سره ما خو چې د کور کې مونږ تا فرش نه دی پرې خپل فرشونه ټول هم خرج کړي.
یو بل متقاعد او د ختی زون د متقاعدینو مسؤل جان محمد ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې معاش مونږ نه دی اخیسته. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت اقتصادي مشکلات د غژمه اوس په جریان کې ده. دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري، نه جامې لري، بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري، نه د سون مواد لري، حتی دوی ګدایي ته مجبور شول. یو تعداد
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر وایي د تقاعد موضوع ډیره پیچلې شوې او که د متقاعدینو وضعیت ته پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي. ښاغلی سنگر ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1,70,000 ته رسیږي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي په دې اړه د طالبانو حکومت وایي ذبی الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو څه باندې یوه میاشت وړاندې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړي وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی، ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي، خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. له مړینې وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد شوی کس ښځوي خاوند دی ورکول کېږي، خو د دواړو د مړینې په صورت کې اولادونه یوازې تر 13 کلنۍ پورې د دوی د تقاعدې د اخیستلو مستحق ګڼل کېږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس مرزو په پاکستان کې د پرونیو عمومي ټاکنو په اړه د رایو د شمیرنې بهیر ته چې د رایو شمیرنه ورو روانه ده، د پاکستان حکومت یو اله د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللی دي. د ټاکنو په ورځ په پاکستان کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمات ځنډول شوي وو. د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی. اعظمي صاحب، خبرونه ته شر اغلاست په پیل کې درته وایست چې په دغو ټاکنو کې تر اوسه چې کومې رایې شمیرل شوي دي، کوم کاندیدان یا کوم ګوندونه مخکې دي؟
مننه. د پاکستان ملي اسمبلی یا قومي اسمبلی ټوله 265 چوکۍ لري. پر یوې چوکۍ باندې رایه ځنډول شوې او پر پات 215 چوکۍ باندې رایه ترسره شوې. په دې کې تر 1,28 چوکۍ غیر حتمي او غیر رسمي نتیجې راغلي دي چې تر ټولو زیاتې چوکۍ خپلواکو نماندانو وړي دي، او د دوو خپلواکو نماندانو د زیاترو اړه له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره ده چې عمران خان یې مشري کوي. له هغه وروسته بیا پاکستان مسلم لیگ نون چې نواز شریف یې مشر دی، او بیا وروسته پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان چې آصف علي زرداری مشري کوي دوی د قومي اسمبلی زیاتې چوکۍ وړي دي او کومر ایالتي اسمبلیانو تراسو نو څلور صوبې دي په پنجاب کې خپلواک نماندان او پاکستان مسلم لیگ نن زیاتې چوکۍ وړي دي په سند او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان زیاتې چوکۍ وړي دي او په خیبر پښتونخوا کې بیا خپلواک نماندان زیاتې چوکۍ وړي دي چې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف عمران خان سره اړه لري
او مذهبي ډلې په څو زیات کې دي ځکه چې اټکلونه خدا و چې ممکن دوی زیات مخکې وي په دغه ټاکونه کې
مذهبي ګوندونه دا ځل ډېر شاته تللی دي په ځنګړي ډول په قومي اسمبلی کې ځکه چې تر اوسه پوري د شمیرل سو څوکیو څخه یکی یو چوکی چې د هغه جماعت علما اسلام فیډلی چې مولا پزرمان مشري کوي هغه وړي ده او جماعت اسلامي او نور داسې مذهبي ګوندونه لکه تحریک لبیک پاکستان هغه تر اوسه پر یو چوکی هم نه ده وړي او په صوبایي اسمبلی کې یا ایالتي اسمبلی کې هم دغه حال دي چې دوی شاته دي
او څه ویل کېږي چې نهایي نتیجه به کله اعلانېږي
نتیجې خو پرون انتخابات وسول زیاتره شنونکي او هلته د بیلابیل سیاسي ګوندونو وګړي دا ټینګار کوي چې باید نتیجې ژر تر ژره اعلان شي خو ځینې داسې ګنګوسې دي چې په نتیجو کې کېدای شي سره د بدل وسی ځکه داسې انګریل کېږي دا انتخابات شفاف ول آزاد انتخابات ول یعنی خلک په آزادانه توګه خپل رائے وکړولي د پاکستان د پوز وس پاغوي ونه رسیدي خو اوس وای شای په ځینو نتیجو کې سره د بدل وسی دا ستورونه دي خو انتخاباتي کمیسون او پوز ویل دي چې دا نتیجې به حتمی وي او شفاف نتیجې به وي نو شای یو ورځ دوی لا نور هم وخت واخلي
ډیره مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار احمد چازمی چې په پاکستان کې مو د پرونیو ټاکونو په اړه ورستي معلومات را سره شریک کړل پر همدې موضوع د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار داوود خټک له پخوانی سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې او د هغه نظر غوښته
انتخابات بارہ کے شکوک و شبہات موجود ہو اول دا اچدا بکی گی کنا بیا چکی گی بچ آزادانہ بوی کنا بوی منصفانہ بوی کنا بوی او سنگ چی انتخابات نمخ کے رقم عمل اوشو یعنی سنگ دا عمران خان پارٹی چوا اگئی پانی گزارو نہ اوشو مقدمے پر آگ لے او اگئی نے انتخابی نشان واغستو نیدگی امیدوارانو جیل تتلل او اگئی حامیانو ویرول کی دل دا ٹولی خبری چی لیدل کی دیو پا میڈیا بانی پابندیانے نو دیکھ دا نخیر دا چی آزادانہ انتخابات اوشی دا پرون چی پولنگ شو یا خلکو چی رائے ورکڑا وٹونا واچول شو دا یقیناً چی آزادانہ ہو زکر چی چاچی دا انتخاباتو نمخ کی گوتی وحلی وی او درغلی کری وی یعنی چکم دا سیکیورٹی سٹیٹ تے نو اگوی چاہ دا خیالو چی دا پکانی اگر کافی دا او پا دیو رس بس خود خیر کی خوچی دا رائے واچول کی دا او دا انتخاباتو نتیجی گرل شمیرا شروع شوا پتا ہو لگی دا چی خلکو رائے بدل کری دا خلکو رائے دے چکم دے پا منصوبہ وا یا انجینئرنگ دے پار سیاسی انجینئرنگ دے پار کم نقشہ وا خلکو دا خلاف ووٹ ورکو
یعنی دا دومر نتیجے خورا غلی دی دا نیم نزیات را غلی نو دا دے درغلے دومر امکان شتے چھ او بشی یعنی دومر پرانا و رز بانے بدا ہر سوشی
ولہ دلته کې پاکستان کې چې سره وګورې انتخاباتو کې ګډه وړه دا اوس اورې په ځل دې په سره تل سم کې تاسو ته کې اچي کنه چې عمران خان هغه وخت راوستو نو په دې طریقې راوستو
صحیح
یعنی دلته د دې د سترګو نه رانجه پټي کنه دا پښتو کې پتلې چې دا سي ماهر غل دی چې سترګو نه رانجه پټي نو دوی ته شکار کرونه کوي او تاسو ګورې کنه اوس لاہور کې تاسو یعنی زخه لاہور سيزون کې نه خو لاہور ته تګ را تک لرمه نو دا تاسو ګوري سلمان راجا ته ګوري چې امیدوار او لوی وکیل دی پاکستان ټول او دې کیسه کې ډیر مخکې مخکې او اون چودري او غیر سیاسي سره او دغه دې لیډرانو سره د یعنی د خوشامد ذاتی تعلق مالک کوي کنه اوس وای چې بیګه په لاله او اوسار کې یو ګټه لګیا چې وښ مې رس اون چودري کنه دا د دې نور نتیجې د شي کوي چې درغلی یقینا روانه ده
تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف عمران خان خو او ګټه د ته فائدہ راغله د ګوند خو تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف د ګوند ته کوم نقصان ورسېدو نو دا د خپل بیانیا او کوم پالیسی چې د دې و د اغې د بدلو د وجنه ورسېدو
او کنه د ضرور چې او شابا شریف هغه څوب د ګوند کې غلبه حاصل کړ کنه چې نواز شریف بهارو هغه د چې وزیر اعظم شو هغه دومره ورننه او تو جنرال باجوا تا او جنرل بخیر جنرل باجوا یعنی د لاس لاندې کار به کولو کنه د سی قانون نه پاس کو منظور کو چې فوج دې جنرالان غي کاروبارم کولای شي دې دې قانون شکل ورکړو نور شل د سی خبرې وکړي یعنی عمران خان هم فوج ته اختیار ورکړو زیات کړو او چې پاتیو شاباش شریف هغه دومره ډیر کوچی یعنی دې اور سره خلکو د هغه نه یو کس په بدل وخت د شاباش شریف نه دا خپل پارٹی دا
خود خټک سیب دانه غنې چې د شاباش شریف چې کم د پی ڈی ایم په مشرۍ حکومت جوړو د هغه دور کې لګ گرانی هم راغلی ونه په زیات جرنیلانو چې کې دې شي امکان لري چې دا د گرانی یو وجه هم وي د تیل ګران شو د سی
بالکل 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 دا سي راځي نه نو غټ وجه څه کوم هیڅ کړو کوم مگر گرانی په کې دې کې به شامل ده
پخوانی سیاستوال افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې زده کوونکي او ښوونکي د تیرو جګړو پر مهال دی ویجاړو سو یو ښوونځي او د ترمیم غوښتنه کوي ګڼ ماشومان وایي چې په خلاص فضا کې زده کړه کوي
شار صفا او ښکنی وساتو
دغه ماشومان د کندهار د پنجوي ولسوالۍ مرکز نږدې په هغه ابتدایي ښوونځي کې درس وایي چې د تیرو جګړو پر مهال د جنگ لومړی کرښه و چې لکه بلې د ښوونځي ودانۍ ته ساغزیانو نه راوښتي دي د دغه ښوونځي دیوالونه په مرمیو سوري سوري دي کلکینان او دروازې ماتې دي چې اوس مهال زده کوونکي پکشي په ډیر سخت حالات کې زده کړی کوي د ښوونځي زده کوونکي وایي د ودانۍ ساختمان تخریب شوی د ښوونځي دروازې کړکۍ رنگونه او کانکریټي برخې له منځه تللې ده چې د باد او باران پر وخت دوی زده کړې ټکنی کیږي
په بنا یخ مو کیژندل نسته پښ مو نسته چوکري نه لرو تختم خراب ده باید د مکتب راسم چې تختم سم سي پښونه راتراوري موږ یخ کې ساعت موږ مکتب ته راځو موږ د درس ته پاره راځو چې د مکتب سم سي موږ یخ پاره نه کیږي سارا اصلی تا یخی چه شد تو چه شد خون که
زمانم محمد زبر ستند خونه دا غجی چه دا از مور مکتب چه نپلن لری دا گرد تخریب سیوی جا و بنست دا و با سر در پا تکلیپو او دا کلکینان دا اندار چوکاتو نست انداری نست که چیر دا از مور مکتب تا دا چشی و انداری ولویشی نواز نبارا بز مور دا مکتب شاگردان نور هم زجاد سی نواز دا یخ پواجه سر از مور دا مکتب شاگردان دا یخ دلاس نسرت للی
د دې ښوونځي نه یوازې ودانۍ تخریب شوی بلکې تشنابونه او به تختیه چوکۍ او فرشونه هم نه لري
مانو محمد قاسم دی د ښوونکو په صفات باندې وظیفه اجرا کوم کلکینان نه لري کلکینان یې ټوله تخریب شوی دي او جوالونه یې ټوله سری سری دي او هغه تر څنګ د اوبو سیستم ټوله صفر دی اوبه مو نسته برمې وشې نسته او باندې لرو پښکې کې تشنابونه مو ټوله تخریب شوی دی هغه ترمیم جوړښته ضرورت لري او دا تر څنګ مو دغه د سمپونو کې مو پرشنه نسته شاګردان مو ټوله پر دغه د ار یو شاګرد یو بوله کې نغار کې راوړي پر هغه باندې کښینه
د پنجپای ولسوالۍ د ښوونځي په شان د کندهار په شمیر لري او نږدې ولسوالۍ کې زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او یا هم ترمیم ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست ادارې مرستيال مولوی نیک محمد نقشبندي وايي په روان کال کې یو اتیا ښوونځي د بیلابیلو موسسات په مرسته ترمیم کړي او په خپل بودیجه هم د یو د ښوونځي د ترمیم چاري روان دي
انا چابا مکاتب او مدارس د نسب مسیه په مالی همکاري باندې او د شام مسله طریقه دا ترمیم سوي دي کار خلاصوي دي نو غو ان شاء الله کار ته آماده دي او یو د شباب مکاتب او مدارس دا د دې ترمیمات دا در سره سوي دي د اسلامي امارات په داخلي بودجه باندې یعنی دا بعضي جوړ سوي دي بعض جریان لري ان شاء الله غو د جوړدو په حالت کې دي
د شونځي د وداني ستونزه د سیبلیزون په نور ولایتونو هلمند زابل او روزګان کې همسته چې زرګون زده کوونکي ترشنه اسمان لاندې او یا هم په نیمه نړیدلو ودانیو کې زده کړې کوي
په کندز کې ځینې خلک د جاروګانو د جوړولو او کښت لاري د خپل کورونای او اړتیاوي او لګښتونه پوره کوي له پخوا راهیسې په افغانستان کې ډېری خلک د کورونو د پاکولو لپاره له هغو جاروګانو کار اخلي چې بازګران یې پر کرنیزو مځکو کوي دا هم په اړه تفصیل
په کندوز کې یو شمیر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کېږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځ ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره له کښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندز د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد میر چې له ډیرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډي ته وویل:
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده یې هم زیاته ده. بالکل یوه دانه په 500 روپۍ اوس خرڅیږي او ډیر په کم اندازه خرچه کمه ده. وای اوس په ژمي په 100 روپۍ یوه دانه په 100 روپۍ خرڅیږي، په غاستۍ په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرڅیږي.
15 کلن ناتولا زاخل چې په کندز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وای سره لدې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرمه، وړې دي، فرمایشي دي، قندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په قندوز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلعزال وختې پیدا، هغه ډیر خلق خوښوي. هغه 100 روپۍ هم شته، یو 130 هم شته، یو 150 هم پکې شته. رقم رقم دي بیا پکې.
د کندز کروندګر هر کال د نورو غلو دانو ترڅنګ پر خپلو ځمکو جاروګانې هم کوي. د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعزیز آزادۍ راډیو ته وویل:
جارور ډیر ښه حاصل ورکوي، ډیر په کم میداد ښه بوټی دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، مته ښه حاصل راکوي په ډیر کم میداد. وروډونه کوډ ویشي نه خوري، جرا صدا پښتان دروي چې موږ ته یو څه دواګانې راکي او تخمونه راکي.
د کندز ښار یو وسیدونکی عبدالکریم وایي: د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت یې کم دی.
دا د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دا ټول عمر هم د همدې نه استفاده کړی دی، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړی دی او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کیږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر لصلاح الدین واحدي څخه به واورو.
دو نو جارو داریم، یک کزم جارو است که خیلی مرواج است و یک جارو
دو دوله جارو لرو چی وطنی و مرواج جاروگانی دی. جارو یو خنبات دی او عاید هم خده. مو کروندگر هڅو چې پر اتلونکو کلونو کې د جارو کښت زیات کړي. د دې ولایت پر مرکز سربیره په قلعزال، دشترچی، امام صاحب، چارداری او یو شمیر نور ولسوالیو کې پر کرنیزو ځمکو تر 10% پورې جارو کرل کیږي.
د کندز د کرن ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې پلاس جوړ شوی جاروګان د نوموړي ولایت پر بازارونو سربیره یو شمیر نورو ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي او دغه راز ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.
ستاسو ل پیغامونو
د ګوند ویلټ درن چې د ولسوالۍ خبر کوم. د ټکټونو د فیزیاتي شاروالی د فیزیاتي د طالبان اوس بیا نوی سیستم دی. هر دکان چې ودرېږي 3000 افغانۍ، 5000 افغانۍ، څو کوچنی پارسي چې شي 2 کیلو پټه چې خفي 1000 افغانۍ، د ښه خلک بازار د ګټ بازار نن دا د مشرانو غوړي چې دا خاطر یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دی نه دي.
بلخ ولایت څخه خبر کوم، نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه کاذب ده. دغه څخه موږ د سپازاب شي در چا خور لور په زور باندې ورکی. هر څو شراسه له پانی لور ما خوشر بس په زور ورکی، په زور باندې ورکی 500 روپۍ اخی. په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي، خو دغه څخه موږ ته تباس خلو در چا خوند ومني په زور باندې.
صبرګل همدردیم د غزنی ولایت د ګیرول سوالی او سیدن کې ما د طالبانو د حکومت څخه داخله ده چې دا مرستي ورکوي د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره. دلته خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار یې وړي.
دومره واسه د ما په پښته او وښته کوم زیات کول امر وی په دومره امر کې اڅه وشول تنظیمونه او روسان او امریکایان او ټول دومره ظالمان ما و نه لیدل کده وسی د ظالمان په مروبان د مسلط دي. دومره ظالمان ما و نه لیدل، دومره واسطه کوون کې ما و نه لیدل، دومره د خدای لر ما و نه لیدل، دومره ناپوی ما د خدای و نه لیدل. که ناپوی ده، که ظلم ده، که ستم ده، که هر څه شی دي ټول په دوی کې دي. که واسطه ده که رشوات که بعد پیلونه دی طور پدهی که دی هر سه پدهی که دی نورم پا خدا سپارم مخی تخش شد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لده سره ده خپرونی نیمایی تا ورسیدو. پا چو شیبو که ده آزادی میلما پروگرام پیلیجی خوز ده خپرونی مهم خبرونه یوار بیا. د افغان شوزو نجونو او بشری حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ایرینا امیری وایي د افغانستان په اړه د اصولي دریځ په باب یې په واشنگټن کې د ازبکستان له سفیر فرقت صدیقوف سره رغنده خبرې کړې دي. اغلی امیری تیر شپه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د ازبکستان د سیمه ایز رول په اړه غږېدلې ده. سره له دې چې ازبکستان تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې تاشکند د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. نن سهار وختي د زلزلې څو ټکانونو د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې دغه دوه زلزلې نن سهار 6 بجې سوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې لومړۍ زلزله د رشتر په مقیاس 4.3 درجې او دویمه 4.1 درجه وه. په دې زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. د پاکستان د پرونیو عمومي ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویان په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دي. درایش شمیرنه په غیر معمولي ډول ورو روانه ده چې حکومت یې یو علت د ټلیفوني خدماتو ځنډیدل بللی دي. د منځني ختیځ د څلورو هیوادونو ډیپلوماتانو د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې پر لوري د نه بدلیدونکو اقداماتو غوښتنه بیا تکرار کړه. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ نن راپور ورکړی چې دا غوښتنه پرون په هغه غونډه کې تکرار سوه چې د سعودي عربستان په کوربتوب د غزې پر جګړه د بحث لپاره رابلل سوې وه، او تنظیموونکي د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه وه چې د مصر، قطر، متحده عرب اماراتو او اردن د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د فلسطین یوه لوړ رتبه چارواکي پکې ګډون کړی و. د اوکراین چارواکو په جنوبي سیمه خرسون کې د نن سهار په راکټي بریدونو کې د دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې په پیښه کې بل تن ټپي شوی دی. تر دې مخکې د اوکراین هوایي مدافع د روسیې لخوا د شهید په نوم د 1400 توقول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې لس الوتکې نسکوري کړې وې. د سویس پولیس وایي د پولیسو لخوا یو 2 کلن ایرانۍ په ناغوښتونکی وروسته له هغې ووژل سو چې لومړی هغه له تبر او چړې په استفاده څه باندې 15 کسان د 2 ساعتونو لپاره په یوه ریل ګاډي کې برمته کړل. په دې پیښه کې چې د سویس په لویدیځ کې سوې مسافرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. دغه ایرانی وګړي دا مسافر تیر ماښام برمته کړي وو. حمله کوونکي چې په فارسي او انګریزي ژبو خبرې کولې د ریل ګاډي له انجینیر غوښتنه کوله چې له 1500 برمته سویو سره یو ځای سي. له پیښې 4 ساعت وروسته پولیسو پر دغه ریل ګاډي یرغل وروړ او د پیښې عامل یې وواژه. میټا شرکت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د دغه شبکې د محتوا له پالیسۍ څخه د سرغړونو له کبله د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فیسبوک او انستاګرام حسابونه وتړل. د میټا شبکې یو ویان د فرانسې خبري اجنس ته ویلي، موږ دا حسابونه ځکه وتړل چې په پرله پسې ډول یې د خطرناکو سازمانونو او افرادو له تګلارې څخه سرغړونې کولې.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دی چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو در چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه می یادیږي او سخته ده د مسافرې ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپل کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي، چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي، چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپله مور د چای یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وې، نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا هری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې، تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلا بیل مسائل، مثلا ډیر خبريالان چې با نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسي او چې خلک لاړ شي الته چې بلاړل، نو هغه به په دې کار کوي چې روغتيایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیل کې څنګه راواخستل شم، کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دا یو خوانزي دسي مسله راواخلم چې هغه د دې ټول خوانزي مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوم چې زه دسي منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې هغه حل لار ولري. منکه یو گزارش کوم او ویو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره دا هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغه سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان، لا هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي دا غي ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په اخره کې ویم چې د پاکستان نه دغه کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته خودل شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه را واخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راوخلم او هغه د نمونې په شکل وخیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبريالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولای شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دی پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبريالان ناسو، ما ته وای چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه زی، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی منځ دی او پای دی. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو خودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم، او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته، یو پولي چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې. دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی، څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مکاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو. موږ گزارش جوړو، هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم، چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه 4-5 کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم، گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسله کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېر ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه مکه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري. او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لګي پاکي پاکي به خبرې کوو. زمنګ خبريالي چې دا اغه پم دي ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري چا د خپلولې دلاري چا د سمت دلاري او چا د چارواکو سره د داغوي د غړمالې دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې اغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی اغه افغانستان کې و بیلل شو او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو. د دې غټه وجه امدا و چې موږ به خبريالۍ ته د خبريالۍ پسترګ نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ پسترګ کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یاد یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي دی داسې وایي دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکوي چې راځئ دا دا, دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو که نه. ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شي چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي. زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګ نه ګورو، بس رپورټ دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبريال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه ویل؟ و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي که نه. ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطره انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز ترشا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، دغسې مسایل مې په خپله پیدا کول، په خپله مې انکشاف ورکاوه، په خپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپور نه می په خپل خوند اخیست او اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې کنه، او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کې، زاویې به پیدا کې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلی، خو کله چې ما ته مواد راشي، هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو، او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته. او دا ما سخت ضروري، زه ډیر کله وایم چې کاش زه هلته وای کنه، مثال ته وایم ما دا مسائل رپورٹ کړی وای، او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای، زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه. دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحی د خبریالی سره دا، او د زغوانم چې وزمه پسې کنه، مسائل ما تر نه شي چې زما غا تیار شیان جوړ کما. نو دا 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 رښتیا تاسو خپل تجربه کړی چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسائل پیدا کی پس لاړ شي، او د خپل زاویې نه راوس پړي. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي، او هغه خبریال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خښنه لشي.
غازی صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې ورستیو کې ټوکې دلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سي نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابع موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک در پسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خې، که ته چرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان د پرون خوشی شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي، یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره، د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ کنه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره، دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي، د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني، یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډیره سخته ده. چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي، او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته، نو دا د ژورنالیزم دپاره، او خصوصا کله کله زه ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بې طرفه خبریالي وکړي؟
سالی صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه سي پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ماته چې قصې وکړي، نو زه ډیر پکې حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي، د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی، او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کی، او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی، او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی، نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر هاده باید کوشش وکړي. مونږ چاته نشو ویلای صالح صاحب ځکه چې د حالات چې څوک درکې افغانستان کې چې څوک دی او زور سره تماس کې ماغوی د پاره دا کار ډیر سخت دی، خو بیا هم خبريالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډیری منبع په یو مسله را وغږی.
ځوان خبريال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسه را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرې لې څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نن خو دې ښه دا وباد لره، تشکر.